کوي او په ښه ډول سره زده کوي، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړي او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمال چې تاسو ته اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي. نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلئ او ورسره واضح هم کړئ. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست ته. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیسټم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نهه نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیسټم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیسټم چې دی، هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي. او دا سیسټم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړي دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی، هغه هم تولیدوي. دا غړي چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 30 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې سم مناسب پاتې شي. بچه دی ده سپرم ده انتقال لاری دی، چه مثال ده کمی لار سخه چی کش سپرم انتقالیجه، چه هغه ده اپیدیدمس نلونه دی چه سپرم پاگه که چی کش زرمکیجه او بلوخته رسیجه. او هم دارنگه واس دفرنس دی چه هغه نال چه بدی سپرم له اپیدیدمس سخه ده خسی سخه چی کهی بهار انتقالیه. او بل مش دغه رقم وای زنی غدات هم پدی که چی کهی مرسته کهوی. پس ایرزو پایپونو ته پیپونو کې چې دی اول دغه کوم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجولو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ وسویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینی روغتیایي تدابیر دي، هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځانته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کېږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي این اې ده په ځان کې لري، او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینیټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره څه کوي شریکوي. او کروسوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده، او په دې کې چې دی مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کوي برابروي، او خپل اوږد سفر چې کوي په دغه د دې په واسطه چې کوي چې مثال دا کومه انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کوي طی کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابره سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي، او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي، او موږ وایو پروجسترون تولیدوي، او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي کچیري په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه دا کوم هګۍ چې د جوړسوي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچېره په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمت شي کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرون چې ته ویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي، او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي، او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي، او امیدواری ونشی د میاشتنی محورم مریضی پا جریان چی کیج رمانسته کیج. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځې پورې چې کولی شي تغیر هم کولی شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت کې پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ تاسې راځو
رزوه امیدواری ته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا دوه سوه اتیا ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسی. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شاو د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي، دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړ وده کړې او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنۍ عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونی زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونی یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونی کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوې اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راتاوکیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، ماغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دې هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي او کله چې د رحم غاښ ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایو دا تقریبا زیژون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د ځون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې، په دې صورت کې د نو شندوالی را منسته کیجه. ورپسې رازو وایو د جنسي یو ځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یو ځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې رازو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایدز چې دی هغه کم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دي هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلي اوسي، د هغه څخه د اوسې همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسې همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایدز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایدز درملنه دپاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه دپاره دغه کوم وقایه چې موږ وویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دولسم لوست. په دې لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپیژندل، د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم وویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چیرې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته. او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویله چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې چې زه حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. رازونه نن ورځ د جنیټیک پلي کول وایو. چې زموږ او ستاسې درس به د درې اتیایمې صفې څخه تر اووه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. رازو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو. چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټه کې چې د دې دا یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بالاخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډېرو تجربو وروسته وکولی سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت
معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب سوی، یعنې ډي این ای او پروټین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي، چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای، جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډیوکسیریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي این ای مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلې مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای. کوم خصوصیات چې و هغه لمړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې کې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ سوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري، یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري، او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډي این ای کې. ډي این ای او ار این ای موږ ویلي چې ډي این ای چې ده د ار این ای څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین، گوانین، سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار این ای کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي این ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډي این ای په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي این ای موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي این ای چې دی هغه مثال ربري پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینه چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډي این ای چې د دې ته دوه ګونی مارکیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي این ای په دغه کې چې دی خپل ډي این ای دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، یا څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې ویدي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي این ای په موډل کې چې د په ډي این ای کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطه په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دات شوه د واتسن او کریک مودل و ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څرنګه چې په تیر لوستونو کې وویل سول چې د پخوا راهیسې د اولو وختو راهیسې کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پوهېده چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې وه د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې څه کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې منځته. مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه څه کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چیکي کنټرولي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نه شي د ګلوکوز کچه په وجود کې چیکي ډیری چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثلا کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کې دي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چیکي، مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دا انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چند ښه او بهتر برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دوی ولیدل دغه د تنباکو درخته یوه نه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چیکي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې وو کله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت وه داسې وو چې د شپې دخوا به ده هم څه کول، بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان ای چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولای بي او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص یو هغه به لاس راوړل مسته راوړل. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ای ته دغه ډول چې کله نه وي رامسته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډي ان ای وایو، یا هم نوی جوړښت ډي ان ای ویل کیږي. کله چې تاسو سال دوه مختلف خواص به راوخستل هغه به خپل په مسک تزویر کوي او یو نوی خاصیت به لامسته کوي. چې په دې سره موږ چې د ډیرو ناروغیو علاج سوي دي، چې تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کیږي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسئ. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي این ای یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي این ای جوړښت چې تاسو باید هیڅ وخت هېر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي این ای چې د موږ وویل خپله په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسو مثال خطا نه وځي چې تاسو وایس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي این ای، نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې دی خپله یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده چې کوي مخته وړي. موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ای او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ای کې او ډي ان ای چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پینزه کربونه قند رای بوست خچ سویده جوره سویده چه ده پینزه کربونه قند باندی فاسفیت گروپ هم نشده دی او قلوی گانی هم نشده دی او دی این ایچ دی دو بازوگان لری چه دواره ده مار پیچ پا دوست جورش لری چه ده پا بازوگانو که مجوعه یو ده فاسفیت گروپ او قندونه وجود لری او پا منزنی برخه که ده مثال ده زینی چی دی یو خوی بازوگان سو ده زینو یو ده خپل زینی دی چه ده زینو یا پورونه چی دی پا هغه کې به قلوی ګانې